سلور بجشوی در زدی رو در سر پخ پرامنه که زحمت شی برساس و کوربایم تخنیکی چاری تهر روشان مختوری. السلام علیکم. در امریکا متحد ایالتونه غواړي چې په افغانستان کې خپلې دوی مهمې اړې وساتي او تمه ده چې د افغان سولې پر اجنډا په دوحه کې خبرې ژر پیل شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
دوحه کې راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو پر اجنډا بحثونه پیلېږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره د ادعا شوي زور زیاتي راپورونه څېړي، او د امریکا برحاله ولسمشر یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د راتلونکې اونۍ له پیله به د دوی او طالبانو ګډه کاري کمیټه د بین الافغاني خبرو د اجنډا پر مسودې کار پیل کړي. د دولت د مرکچی پلاوی غړی او ویاند نادر نادری وایي د دوی لخوا به د بحث وړ یوه اصلي موضوع په افغانستان کې اور بند وي.
تصمیم ونیول سو چې د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به شنبه پا ورز پیلهی چه ده اجندا پر جزیاتو بندی او پر عناوینو بندی بحث وکی او یو مساوده ده اجندا سره ترتیب کرد.
دوحه کې دواړه لوري له نږدې درې میاشتو خبرو وروسته پرون د بین الافغاني خبرو پر تګلارې سلا شول او عمومي ناسته یې وکړه. ملګرو ملتونو، ناټو، امریکا، پاکستان او د افغانستان د دولت بیلابیلو شریکانو د دغه پرمختګ هرکلی کړی. له دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو مرکچیانو هم ویلي چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې پر اوربند بحث کېدلی شي. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر له راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یوه جوړه شوې غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کومې لوی اډې دي چې امریکا یې په افغانستان کې ساتي، او نه هم په دې اړه چې له دې هیواده د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي څه وویل. د زیاته کړه دا چې وروسته به څه پېښېږي، دا به د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن په اداري پورې تړاو ولري. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره د ادعا شوي زور زیاتي راپورونه څېړي. د وزارت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي ایران کې خپل سفارت او جنرال قونسلګریو ته ویلي د هغې ویډیو کروالی معلوم کړي چې له څو افغانانو سره د ایرانیانو لخوا زور زیاتی پکې ښکاري. دغه ویډیو تازه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. ایراني چارواکو تر اوسه د خپرې شوې ویډیو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم په ایران کې څو ځله له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی شوی چې هریرود سند ته یې ګزارول او پر موټر یې ډزې تازه او لویې پیښې وې. نږدې شپږ میاشتې مخکې تهران ته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر د سفر پر مهال ژمنه شوې وه چې له کډوالو سره به د تاوتریخوالي پیښې نه تکرارېږي. په اورزګان کې چارواکي وایي د دهراود ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولی دی. د اورزګان ولی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته ویلي چې د ولسوالۍ بازار او ټولې دولتي ودانۍ دا مهال د افغان ځواکونو په لاس کې دي. شیرزاد وایي د عملیاتو د ځنډ لامل دا و چې دوی ملکي کسانو ته له مرګ ژوبلې ویره درلوده. محمد عمر شیرزاد پر بې ځایه شوو خلکو غږ وکړ چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. شاوخوا شل ورځې وړاندې دهراود د طالبانو لاس ته ورغلی و. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ په یوې نوې ویډیو کې یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې. په دغه شپږ څلوېښت دقیقې ویډیو کې چې بیګا د ښاغلي ترامپ پر فیسبوک خپره شوې، ترامپ دا خبرې خپلې ډېرې مهمې څرګندونې یادې کړې دي. نوموړي سپارښتنه کړې چې ستره محکمه باید هغه څه وکړي چې د هېواد په ګټه وي او د ټاکنو پایله لغوه کړي.
What was called election day. Now we have
مونږ په خوا د ټاکنو ورځ درلوده، خو اوس د ټاکنو ورځ اونۍ او میاشتې لرو. د ولسمشر په توګه زه تر دې بله لوړه دنده نه لرم چې د امریکا د اصولو او اساسي قانون دفاع وکړم. له همدې امله زه ژمن یم چې ټاکنیز سیستم خوندي کړم، هغه سیستم چې اوس تر همغږي برید او کلابندۍ لاندې دی.
ترامپ یو ځل بیا وویل چې د امریکا د نومبر د درېمې نیټې په ولسمشریزو ټاکنو کې لاسوهنې شوې دي، هغه ټاکنو کې چې سیال یې جو بایدن بریالی اعلان شوی دی. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کووډ 19 ناروغي له عمله پر وختونو کې د بستر شویو ناروغانو شمیر له یو لک واوخت. دا په ټوله امریکا کې دغه ناروغي له عمله د بستر شویو یو نوې ریکارډ دی چې روختونونه او روختیا پالان تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا وایروس له عمله هم 2023 تنه پرون مړشول چې دا هم یو نوې ریکارډ دی. او د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباخ په جګړه کې له اسیر شویو ارمنی تبره سرتیرو سره ناوړه بشری چلند شوی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې وهل دبول او سپکاوی د هغو ناوړه کړنو له ډلې دي چې ارمنی ځواکونو سره د اسارت پر مهال شوی. په راپور کې راغلی ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې یو شمیر ویډیوګانې ښیي چې آذربایجاني ځواکونه د جګړې اسیران په سکانو او لغتو وهي. د راپور پر بنسټ اسیر شوي ارمنیان مجبور شوي چې د آذربایجان بیرغ کل کړي، د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ستاینه وکړي او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ته سپکې سپورې ووایي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنی بیا وی اف ام 3.5 واشنگتن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي، خو دوی اډې ساتي. دا کومې اډې دي؟ وړاندې به واوري. په قطر کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي.
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار په شنبه په ورځ پیلوي.
د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی چې پلار مور په کور کې جګړه کوي پر ماشومان وبي اغیز کوي.
دا د دې بایس کېږي چې د غیر اطلون کې ماشومان ډېر وقتی او ډېر خشن وي.
لا یونیسف سره دا ساجی رډو په ځانګړي خبرونه کې په ماشومان د سکار وناروغي پاړه ووري.
دا سوا چې مال چوش زیرشو نس سلوي شپې سبي وته لیست زیرشو دغه نه اخر کې کای شوري کې تبه ورغله درې مسلره مشپادو.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د کمولو پلان تصویب کړ چې د زرګونو عسکرو له ایستلو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوی اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز په داسې حال کې وکړه چې په پلازمینه قطر کې د افغان سولې خبرې نوي پړاو ته داخلي شوې دي. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي مرکز ته وویل واشنگتن له افغانستانه د 2000 عسکرو د ویستلو نو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوی لوی اډې پرېږدي. جنرال میلی ونویل چې دا کومې لوی اډې دي او هم دې ته اشاره ونکړه چې د عسکرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي. خو دومره یې وویل چې څه چې وروسته پیښیږي د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت پورې به اړه ولري. جنرال میلی وویل چې امریکا د دغو لویو اډو مربوط ځینې وړې قرارګاوې هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4500 عسکر لري او جمهور رئیس ترامپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي مخکې 2000 عسکر له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پوځ لوی درسیز وویل واشنگتن به د خپلو دغو عسکرو له ویستلو وروسته هم د افغان پوځ روزنې او د القاعده شبکې او داعش پر وړاندې د تروریزم ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د دولت د پلاوی غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دند سپارل شوې چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. د امریکا متحده ایالاتو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ چې تر دوه میاشتو وروسته ترسره شو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړه لوریو یو شمیر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به یې مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی دی چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان د اختلافاتو د لری کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته سره ورسیږي. ناتو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته تیر ماښام وویل چې دا لومړی ځل دی چې طالبان او د افغانستان حکومت یو سند سره لاسلیک کوي.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانېدلی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړي ګام لپاره دې هدف ته د رسېدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
خغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو دفاع وزیران راتلونکي فبروري میاشت کې غونډه کوي او تر هغه مهاله د سولې خبرو کې پرمختګ ته په کتنه په افغانستان کې د خپل ماموریت په حق له تصمیم نیسي. د ناتو سرمنشي وویل که چیرې په خبرو کې پرمختګ ونه شي، ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت په عادي ډول ادامه ورکړي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیز په وینا واوریدل چې امریکا به په افغانستان کې دوی پوځي اډې وساتي، خو جنرال مارک میلی دا نه دی ویلي چې دا به کومې اډې وي. د ولسمشر اشرف غنی د مطبوعاتو په برخه کې سرسلاکار نبی مستاق ازادي راډیو ته د دې اډو په اړه وویل.
بګرام کې دوی ډېره سرمایه گذاري کړې ده. زه فکر کوم چې بګرام به یو د دغو دوو مهمو اډو نه وي. د دویم اډه مشکله ده، څو ځایه دي، شاید هلمند وي، شاید غوی بلخوی، نو نه پیگم. خو پخوا هم دوی ته نه عادی ورکر شوی وی، اوس چې دوی وایي چې دوه مهم عادی او نورې وړې عادی، هغه وړې عادی به شاید بیا اندازه به بیا هم هغه نهو عدو ته ډېره ورنږدې کړي. نو دغه نه طالبان خبر دي، هغو په خپل دوی سره په مصلحت سره دغه اضافي عسکر چې پاتې کېږي دا یې هم ورسره منلې ده او دغه اډې یې هم ورسره منلې دي. د حکومت لخوا تر اوسه په دې باندې څه شی نه دي نشر شوي.
شغل مستحق په دې باور دی چې طالبانو په افغانستان کې د امریکایانو د دوو اډو له موجودیت سره مخالفت نه دی کړی او په دې برخه کې موافقه حتی کړې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي پلاوی وایي چې د راتلونکې اونۍ د شنبه په ورځ به په دوحه کې د خبرو د اجنډا اساسي کارونه پیل شي. دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وکړه. ډیوه نادر له کابل راپور لري.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز د بین الافغاني خبرو پر تګلارې له هوکړې وروسته د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دواړو لورو ترمنز د شنبه په ورځ د اجنډا پر سر د کار د پایل خبر ورکوي. د دې پلاوی غړي نادر نادری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ګډه کاری کمیټه به د شنبه په ورځ د اجنډا په جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي.
د دواړو خواو له طرفه یو ګډ کاری کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلوي چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
ښاغلی نادری زیاته کړه په اجنډا کې بل مقابل لوري د جمهوریت او عام افغانانو لومړی غوښتنه اور کم یا اور بند وي. تیر ورځ د بین الافغاني مذاکراتو دواړو لورو په رسمي ډول تایید کړه چې د بین الافغاني خبرو پر تګلاري هوکړه شوي او وروسته لدې به پر اجنډا بحث کیږي. د دې هوکړې هرکلی نه یوازې د هیواد دننه وشو، بلکې امریکا، ناتو، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو یې هم هرکلی وکړ او د جګړې له ښکېلو خواوې د اوربان او تلپاتې سولې ته د رسېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاو ترمنځ د تګلارې پر سر هوکړې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا منسته او سولې په لور ګامونه لند کړی دي.
د طالبانو په دې خبره پوه شوې دي چې جنگ د مسالې حل نه دی. ډیره برخه جنگ زمونږ د دې باعث ګرځي چې لکه نور مرانه راشي. او د سولې خبره نه دی، د سولې خبره روانه ده او نور به په هغه اساسي خبرو باندې سره تفاهم کیږي. نو بیا یقین لرم چې طالبان هم بیا د اوسنی وضعیت په نظر کې نیولو سره خپل موقف کې تغییر راولي.
د چهار شنبه پورز د طالبانو سیاسي دفتر ویان نعیم هم ویلی و چې د مذاکرات دواړو لوري ژمن دي تر څو د سول په برخه کې خپل رښتینی حل زلی تر سره کړي. خو د جګړې د کمښت یا ورکم پاړه بیا دا ډله وایي چې دوی د جګړې پاړه د اجنډا بحثونو ته په تمه دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته استول شوی پیغام کې ویلي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې کمښت یا پای برخه کې کوم اغیز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې کومې هوکړې ته ورسېدل بیا به د جګړې لیکې سړیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 1,000,000 معلولین شته چې اکثر یې د جګړو او نشتو له امله معلول شوي دي. د دوی لویه برخه کار نه لري، خو یو شمېر داسې کسان هم پکې شته چې کار کوي او د خپلو کورنیو یوازیني سرپرستان دي. د کورونا وبا هم د دغو خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. نن د ډسمبر 3 د معلولینو نړیواله ورځ ده. فیروزی عزیزی په کابل کې په دې راپور کې له یو معلول سره خبرې کړې.
سره لدې چې په افغانستان کې روانه جګړه خای هر ورځ د معلولینو شمیر زیات کړي، خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې د کورنۍ یوازینی سرپرستان دي. څلور دیرس کلن محمد نسیم هم له دغو جګړو په امان نه دی پاتې. وایي کله چې د کار په لور روان و په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د یو توغندي د لګېدو له امله معلول سه. د دغه توغندیز برید له امله د محمد نسیم یو لاس او یوه پښه پرې سوي دي. اوس سره لدې چې معلول دی، خو د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړې ده.
چوکیداری کوم. د افغانستان د معلولینو همدا حال دی. دغه هیواد معلولین کند او شهیدان ورکړي، خدا شرایط چې ګورو د افغانستان د معلول غم ډیر کم پکې خوړل کیږي.
نسیم د کابل ښار پیوڅنډه کې پیو رستوران کې کار کوي. د کورونا وایروس خپراوي د نسیم ژوند هم له ستونزو سره مخ کړی. دای انداسې ورځې را یادوي چې د دغه وایروس تخپرېدو له امله خپل کورنۍ ته مناسب خواړه هم نسو پیدا کولای.
رستورانتونه تړلي وو ځکه چې کورونا وایروس هغه مهال زه وزګار وم. تر دې ځایه به چې راغلم هوټلونه به تړلي وو، خالي به تلو راتلو، تنخوا مې نه لرله. څلور میاشتې مو دغسې تېرې کړې. اوس نه مې ستونزه یو څه حل شوه، خو دا دې بیا وایي چې کورونا او قرنطین دی. حیران یم چې څه وکړم.
که څه هم نسیم وایي هیڅ ډول مرستې یې نه دي ترلاسه کړي او اندا چې خپله دولتي کلنۍ تنخواه یې هم ټوله نه ده اخیستې، خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د کرونا ویروس د خپرېدو او قرنطین پر مهال له معلولینو سره مرستې سوي دي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لا لاسی توکو غرفونه د خوراکي توکو همدارنګه د مرکز په ګډون لا والیانو سره په همغږي په ولایتونو کې هم د کاري زمینو لا برابرولو سره په تیر یو کال کې تر دې د ماشاوخه 9000 کورنۍ برخمن شوي دي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د رسمي شمیرو له مخې د مهال په افغانستان کې 1,000,000 طبي او جنگي معلولین شته. دغه وزارت وایي له 2,780,000 جنگي معلولین ثبت دي چې هر کال تنخواګانې ورکول کیږي. بلخوا د سره صلیب کمیټې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې د جګړو له امله شاوخوا 10,000 کسان معلولین کیږي. له دې ټولو سره سره اوس چې د کرونا ویروس د دویمې څپې خپراوي خبرې کیږي، نسیم او د پښان نور معلولین اندېښمن دي چې کېدای شي راتلونکي کې هم دغه ویروس له امله د تیر پښان د دوی ژوند له ستونزو سره مخ شي.
بیا هم د معلولینو په اړه، د روزګان په مرکز ترینکوټ کې په یو کورونه کې څلور نابی نایان دي، خو هر نابینای ځان ته ځانګړې وړتیاوي او استعداد لري. دا کورنۍ چې سخته بې وسلې ده وایي چې یوازینۍ هیله مو سوله ده. لا ترین کوټه د ساجر ورو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
دا دریاو د سولی پاړه دا ترنم د ترین کوټ شار په څندګي په یو خټین کور کې د یو کورنۍ د څلور نابینایانو مشرور شلکلن سید ولی وهی. کوچنی ورونه یې ورته له مسکا څخه په ډکه خوله چک چکی وهی. کلن نابینا سید ولی چې د دریاو غزل ویلو زیات مهارتونه لري، ازادي راډیو ته ویل چې په دې دریاو ترنم هغه دردونه بیانوي چې جګړې پر ژوند خپور کړي.
دا شیرونو دا سندری دا شوا مش خدای تعالی جوړ ور پر روزګان کې دا سول را ولي خدای دا شیرونو خزه د جره فار جوړوم مش ور ور دا ټک دا ټک ټک ورکسي او دا جګړه ورکسي نور نور پر روزګان کې ور ور وینه و دریږي دا سول د خدای پاک راو
د سید ولی یو 15 کلن یو 8 کلن او یو 30 کلن خور مریم هم نبینه دی
قران الحکیم ان کلم من المرسلین
دا بیا ته کلن نبینا کریم الله دی چې د درس ویلو سره زیاته مینه لري په اورزګان ولایت کې که څه هم د نابینایانو لپاره کوم شونځي نشته خو کریم الله شونځي ته د خپل کلی د نورو ماشومانو سره ځي او وایي چې په یاد سزده کوي کریم الله وای تر ټولو په دې زیات خوشاله دي چې په شونځي کې شونکي نور زده کوونکو ته نصیحت کوي چې په نابینایانو ملنډې مه وهئ
دا زما یو خور بیا یې هلته معلمان په یاد درس راته وایي کورې ودان ډېر کوښښ راسره کوي ما ته وایي وایي ته راځه په یاد درس وه
د دې نابینایانو پلار څو کاله مخکې په ناروغۍ مړ شوی او سرپرستي او پالنه یې مور نازو ته ورغاړې ده نازو وای زامن او لوری لمور نابینا پیدا سوی خو له دولت او بډای خلکو څخه غوښتنه کوي چې د دې نابینایانو په پالنه او درملنه کې دي ورسره مرسته وکړي
تکلیف برای کمانه نه ما داده جام داده جامی پتکلی پزایم داده سپلی پتکلی پزایم داده خوراکی پتکلی پزایم راه کنم بالا داده سنگ داده توام داده واسه مسلمانان تلاش داده عصبی داده جرایعی جرایعی واسه مرتفع مال پلی داده خدای داده کلی پزایم کنی سپکیوش کند داده که داده عصبی داده راه کتی باسی اپلای پکشی زی
پاترین کورت کې د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د یادو نابینایانو درملنه په افغانستان کې ناشونې ده خو په بهر کې درملنه کېدای شي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا متحده ایالاتونو پر چین اقتصادي فشارونه لا پراخ کړل او دلیل یې له اویغور او ترکمو مسلمانانو اقلیتونو سره د چین چلند یادوي جزئیات فریبا ظاهر پر راپور کړی
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر 2 نیټه اعلان وکړ چې د نساجی چې د شینجن پروډکشن او سختمانی ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي د ګروپ چې د چین په شمال ویدیس کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري د دې هیواد ډیر سلنه او د نړۍ شاوخوا 15 سلنه نساجی تولیدوي د چین په شینجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولیداتو د بندیزونو په برخه کې د امریکا وروستی اقدام دی په جولای میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت د پروډکشن پر ټولو مالی معاملو بندیز لګولې او د شپږم شرکت ای چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب څنګه لخوا په شینجن کې د اجباري کارونو د خطر په تړاوي تولیدات منع کړي د امریکا حکومت وایي په شینجن ایالت کې د چین حکومت پر اویغور توکمو او نورو مذهبي اقلیتونو محدودیتونه لګوي د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب یو کمشنر مارک مورګان ویلی چې په شینجن ایالت کې د اجباري کارونو په برخه کې د چین سیستماتیک ناوړه چلند د امریکا سوداګر او مصرفونکو دواړه غیزمن کړي د زیاتوي چې اجباري کارونه د بشري حقوقو داسې سرغړونه ده چې ټول اسې پزیره کارګران زیانمنولای سي او په نړۍ کې د تولیداتو سیالي ناسمه تعریفوي د ورسته اقدام داسې محلسوي چې د امریکا متحده ایالاتو سنګ ولسمشر په پام کې لري چې د ولسمشري دندې تر پای تر رسیدو د مخه پر چین فشارونه زیات کړي کانګرس هم پر داسې مقررات غور کوي چې په شینجن کې ټول تولید سوی اجناس د اجباري کارګر تولیدات ونوموي او لدی کبل د امریکا متحده ایالاتو ته د غو تولیداتو د واردولو مخه ونیسي
ستاسو لا پیغامونو
زه به طرح په خدا پر ورو ته ځم نو شي کومه څه چې دا غوښمه په ځای کې دا سره ورو ته دا خپل ګور په نام باندې تلیدان په څه نه اخلي دا ورځ سمکه پرې شل مکه او بلت بس پر دغه سړک باندې نه خيار ځای ته ځای جوړ کړل وروره موږ دغه فراده څنګه سړک چې په دې باندې ځای نه ست په کې ټول موږ هغه ماته دغه د ساس څه او سره کوم څه کوم دا او ساس یو نه نه یې یعنی ساس یې نه نه یې څه نه نه یې تر دې چې پر سوال دی دا و څه ستاسو دا اوس هغه د پاره په پاره نه چې دغه څه چې دې ته چې نور کار نه کوي ځان دې کې اندب نه راوړي تاسو دا ما پیغام او تاسو دا ورې السلام علیکم
بله از اصلاح ایزاتیم در وردگ ولد که جنسی لسوله خمه اری که در سرانی ولده تاقید مرزدی معیدین سرحید تو خم کمک نکری نه حکمت نه نور خیریه مسیسه استاف در آبی حلار پچارواک دا غاز کوم که نور غیر ضروری مسائف بکم که او داقا در مرزدی معیدین لپاره به هم یوسف تقاید خطوام که ولیسی کرده به اوهی مشکلات هم لمن دلار شی زکا مرزدی معیدین هم پگاش مر مشکلات که را گیر بی و سلام
زمات روان اقبال احمد بنام خبری کوم د غیرات او سکندر کابل پر لارې باندې د مکور نه کا د جندا د اجر با دي صاحب پوښتنه زموږ مر ډیر په ځای به موږ خپل د غټ مټر مټر روان یم د کلا چم د غره کم نه نو په نام یو پوسټ د دار مټر د 2000 افغانۍ زر افغانۍ وړي دا سمکور کم د 2000 افغانۍ وړي نن ما د اور چروا د غیر د یو یو سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو خو مخکې تر دې چې اس ام اسونو ته مخه کړو یو جالب مطلب لرو. ټیکنالوژي نه یوازې په ښارونو کې د خلکو ژوند بدل کړی بلکې اوس په کلیو کې هم د رمو په څرولو کې ورڅخه استفاده کیږي. په اسرائیل کې یو شرکت د ډرون کمرو لري د حیواناتو د څار سیستم رامنځته کړی دی. ملالی بشیر په دې اړه له نورو جزئیات سره.
دا ژغ د یوې ډرون کیمرې دی چې د شپونکي په توګه غواوي پیایي. اوس د جولان پر غونډیو د غواو د څار لپاره د سپوغه پانه اوریدل کیږي، بلکې پر ځای یې له ډرون کیمرو استفاده کیږي. دا ډرون کیمرې له لیرې په ریموټ کنټرولیږي. ډرون کیمرې په هوا کې غواوي څاري او په ژوندۍ بڼه یې ویډیو د غواو څښتن ته لیږي. د اسرائیل نوام ازران د بی فری ارګو شرکت مشر دی چې د ډرون کمرو په واسطه حیوانان څاري.
د شپون یا سپی په پرتلا ډرون کمرې د څارویو لپاره داسې وضعیت رامنځته کوي چې هغوی د فشار احساس ونه کړي. یو حیوان چې لږ تر فشار لاندې وي هغومره روغ وي.
ازران وایي له متحده عربي اماراتو څخه هم د څارویو ساتونکو د ډرون له طریقه د حیوانانو له څار سره لیوالتیا ښودلې. متحده عربی امارات له اسرائیل سره په سپتمبر میاشت کې رسمي اړیکې پیل کړې. دا شرکت چې د اسرائیل په روش پیناسمه کې دی پر خپلواکو ډرون شپونکو جوړولو کار کوي.
له دې طریقه خلک کولی شي په دریو کلیکونو کې خپل څاروي وپیوي، لارې او غزه انتخاب کړي چې د غواو غله په کې راټولېږي او د څار نور ټول کار په هوا کې زموږ ډرون کوي.
د ازران په وینا دا ډول ډرون شپونکي به د خلکو وخت، پیسې او انرژي وسپموي او په چټکۍ سره به غلې او رمې تر بیلابیلو سیمو تیروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د شنبې پر طالبان او حکومت اور بند وکړي د سولې خبرو ته به هیله پیدا شي کنه خدای پاک دې پر افغانانو رحم وکړي. عزیز صابولای له زنجیر لیکي د سولې د خبرو پر اجنډا به څومره وخت خبري وشي، خدای ته وګوري بیړه وکړي څومره نور افغانان به د جګړې قرباني شي. سخی بادشاه شاهین له ځای میدان لیکي طالبان دې بی ځایه پلمې نه کوي، اور بند وکړي بیا دې د سولې خبري. قاری سیف الاسلام له هلمند لیکلی دی له طالبانو په جدي توګه هیله کوو چې د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي، کنه هر افغان چې مري مسؤلیت به یې د ده په وینا د طالبانو وي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلی دی که خدای کول طالبان او حکومت په ژر د سولې خبري پیل کړي. خپلواک ساپی د لغمان د علیشنګ نه پراستولې سمس کې لیکي سوله په سوال او په بهر کې په 15 ستوریزو هوټلونو کې نشته ترلاسه کولای. په ښارونو، کلیو، بانډو کې باید د سولې لپاره د خلکو ذهنیت چمتو شي. او باید پراستولې سمس کې لیکلي دي د سولې لپاره تر هر څه مخکې اوربند مهم دی. باید طالبان او د افغانستان حکومت په اوربند موافقه وکړي او ژر تر ژره اوربند وکړي. د ده په وینا حتی د شنبې تر ورځې چې په اجنډا خبرې کیږي باید صبر ونشي. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي، افغانان د سولې ارمان لري، طالبان دې دغه ارمان د دوی ور پوره کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. البته دا یادونه هم وکړم، ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي، او په انټرنیټ کې هغه دا راپورونه متن بستل شي چې ازادي راډیو له لارې خبرې شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
په دوحه کې د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د راتلونکي اونۍ له پایلې بعد دوی او طالبانو ګډه کاري کمیټه د بین الافغاني خبرو د اجنډا پر مسودې کار پیل کړي. دغه پلاوی وایي چې دوی له خوا به د بحث وړ یو اصلي موضوع په افغانستان کې اوربند وي. امریکا په افغانستان کې دویم ضرورت د خپل سرتیرو د شمیر لپاره کومول ورسته په دې هواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. د خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز کړي ده. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په ایران کې افغان کډوالو سره د ادعا شوی زور زیاتی راپورونه چېړي. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي ایران کې خپل سفارت او جنرال قونسلګریو ته ویلي د هغې ویډیو کاروالی معلوم کړي چې له څو افغانانو سره د ایرانیانو لخوا زور زیاتی پکې ښکاري. په اورزګان کې چارواکي وایي د دهراود ولسوالۍ مرکزی بیرته له طالبانو نیولې. دغه ادعا د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد کړي. دهراود شاوخوا شل ورځې وړاندې د طالبانو لاسته ورغلی وو. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوې نوې ویډیو کې یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې دي. د ویلي چې په دغو ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کوویډ 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر له 100,000 کسانو واوښت. دا په ورځنۍ کچه د بستر شوو کسانو په کچه کې یو ریکارډ دی. او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباغ په جګړه کې له اسیر شوو ارمنی ټبره سرتیرو سره آذربایجاني ځواکونو ناوړه بشري چلند کړی دی.
ل اسد الله الدین څخه په مننه اوس بیا هم خبرونه لرو. سپورت خبرونه امید زهیر ملي وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د شطرنج ټاکنیز سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وایي دا سیالۍ تیر ورځ نه وخته پیل شوې دي چې یو اونۍ به دوام وکړي. د دې کمیټې وایان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې له 28 ولایتونو څخه شاوخوا 300 وطنه د شطرنج لوبغاړو ګډون کړي. خغلی پیمان زیاتوي دغه سیالۍ د شطرنج ملي ټیم لپاره د غوره څیرو د پیژندلو په موخه جوړې شوې دي. شطرنج چې په نړیواله کچه د ذهني ورزش لپاره مهمه لوبه بلل کېږي بې شمېره مینهوال لري. افغانستان هم په دې برخه کې ملي لوبغاړي لري او وخت نا وخته د سیمې په کچه او نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د لوګر ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې د کرکټ یو معیاري لوبغالی جوړیږي. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبغالی په دیر چیرې بزمګه کې د مالی وزارت پراختیا بودیجی پاتش پیت میلیونو افغانۍ جوړیږي. خغلی لونګ زیاتوي د کرکټ دغه لوبغالی به په یو وار د شاوخوا 15,000 نندارچیانو د زایدو ظرفیت ولري او چارې به په یو کال کې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د لوګر تر څنګ په یو شمېر نور ولایتونو کې هم په معیاري لوبغالو کار روان دی. پنګ دی راتونکو کې به جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. او د سریلانکا د کرکټ د غوړ لیګ یا ایل پی ایل د سیالیو په دوام نن دوه سیالۍ کې لومړی لوبه به د ګالی ګلیټرز او جپنا سٹالونز او دویم لوبه به د دمبولا ویکینګ او کینډ ټاسکرز ترمنځ وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو شمیر لوبغاړي هم په دې لوبو کې لوبيږي. لوبي چې نن ناوخت کېږي افغان لوبغاړي افتاب عالم، سمیع الله شینواره، رحمت الله ګوربز، نوین الحق او حضرت زازی پکې لوبيږي.
وړاندې د کور کلی په پروګرام کې د کورنۍ د مشانو د اختلافاتو مسله چېړو چې پر ماشومانو به یې اغېز سوي. خو مخکې تر دې چې دا اونیس پروګرام خپور کړو له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونه کې د ماشومانو د سکار وي د ناروغۍ په اړه اورېدلی شي.
د
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور تبیم کوي، پنځم کې دوامدار هم دسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته ضرور سله سینه بغل نظر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چاري کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن امدا موضوع چې رول ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناک او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیر حد د کورنۍ او د بی پروايي له وجې ګڼ شمیر ماشومان په سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبلري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراغ ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داس وچوال چې وښه زیر شو نس څلوېښت شپې څبي وتلې وستې زیر شو دغه نه اخر کې کای شوري کې تبه ورغله درېمه سره مشپه دو امرا به پرته لاس به راتلو مونه لاس به پرغله لاس به وکړو سې داس نه مې به ورات دې دا غزه په ځونته داس نه کار چې وښ کوي
تو هیګیم
یو نمبر بوټه خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کې
تبه کې
سره کم تبه کې څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داس جنا تک شنو په سیګ سي شین شپ سي وینې منډو سا وکړو چاوینه تیس مین اخلی توش نامش کل کده
تری نمره توه
رحیمه
ته چا سره بستری دلتا
زوی سره می
دره تو اس بزوی دي تسوی دي
تری عمل فی باندې راغلی سس سوی خي
اند چ بیرون گیر دي ته چای و راهوندی وس کو اواز سړه ده آیا گرم ساتي
او کرته ورتا غند بنینونه لاندې لپاسه بل کرته ورتا غند ما خو یواند بیا د یو شبه خلاص بیرته وزي باندې باسی
کوټیم څنګه دی یخی دک تو دی
کوټی یخی دک بخاری می یخی ده بخاری می یخی
د ماشمان څومره بیرون ګرځي
څه ټول اورز باندې ګرځینو
سینه او بغل سره څومره تبه کوي
نو سالور تبه کوي پنځم کې دوامدار هم د سکن مسلسل درې تبه کوي دوام کوي نو دا څه وخت دایو ته زرو سره سینه بغل نظر شکیږي بیا یې اتبه نظر شکیږي
برښنا
لکم جراغلی
پرتی نام نه
دلته چا سره بستاری
زویسه
څه پیسې وې دي
سینه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل یو ټوخی دا پیزې باندې دا دې زشي کړه وا تک شین شو شو دې خاله پس کای کوله او ټوخی دا ډیر
البته چې بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کې دوه ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بوندوس خه به داس کسان هم د خپل ماشمانو د درملنې لپاره خارته راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بې کسي، بې وسی، نابلدي، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دی خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرقی نه ده یا شوه چې ویایي چې ښه شوی دی خو چې دغه وو خامخا سوړه به دوی کېږي ای مریضي کې سینه بغل شي ویته چې سینه بغل شو خو دغه میګو ویایي چې عین خو به خرڅایي وي سوړه وي په لیارې کې دا تکلیف وي بیا هلته دخلول وي بیا یک سره وغوړي ټیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین اندغه ضرورت خو میګو پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ ده د جمعات کو خو سوړه و ده بسترې ته هم لوس نه ورسه د پجمات کې خو داسه نه وي
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبه هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې خصوصا په هغه ماشومان کې چې عمرونه د 15 کال نه راخته وي، بیا په هغه ماشومان کې چې د 1 کال نه راخته وي، دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي، خصوصا میکروبي ناروغۍ، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش، زکام، نشورو، د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده، او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، د څه ډول نښې نښانې؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده، هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي، که موږ د ماشوم لمن پورته کړو، د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې، دلته فرو رفتګیانې د هر تنفس سره ایجادیږي چې موږ ورته چستن ډراوینګ وایو. دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي، بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي، د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو، او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو که چیرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو، دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نور واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده، سالمه تغذی. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي، زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او دو ورکولو تر دو کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بله خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی، ښه غذا، د ماشوم ګرم ساتل، او د کوټو ګرم او پاک ساتل، او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیته دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دغه نه باید استفاده ونی شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغسې ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې 1 ځل حد اقل که جوړم وي، د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي، له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چیرته مور متوجه شوه چې ماشوم ټوخیږي، په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي، پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي، تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه واقعات ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي، تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی، مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډیره ښه خبره دا ده چې د دغه ماشومان ته بول کنټرول شي، د دوی د کور هوا پات تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا کدا شیرخواره ده، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي ترڅو مناسب تدابیر ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپل درملنه کوي، د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنه په دې اکل تاسو وایي؟
ګوري، بعضې پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضې پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کېږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کېږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کېږي که نه، لکه د ګل خاتمي جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کېږي، دوی ته ګرم لباس وراغوستل کېږي، کوټه د دوی ګرمې کېږي. دا ښې خبرې دي، خو په سینه مثلا د پلاستیک ښودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نور هم خرابوي. ته بیایي
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسي او له ډاکټر نه مشوره واخیستل شي.
حتمي ده، حتمي ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده، لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړوي، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د شته چې خدای نخواسته دا ځایي شي، که چیرته توجه ورته ونه شي او ډاکټر ته ونیول شي.
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب، ژوندی اوسئ.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است، الله مو مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې رالی مهم را سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګی چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولې ځینې مایندې او پلرونه بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پایل کې راپور ته غوښ شي. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ ته ویل کیږي. یو ټولنیزه ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښه اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي، ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي، په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکو مروه د خپلې کورنۍ او مور او پلار کیسه داسې راته کوي چې مور او پلار یې په خپل منځ کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري. نوموړی وایي،
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمي ژوند درلوده او لري، او دا په ما ډېره مثبت اغیزه لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیزه لري، ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمي ول، یو بل ته احترام درلوده، یو بل یې درک کول، موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې، او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی. او دا د کورنۍ په غړي باندې ډېره مثبت اغیزه لري، یعنی موږ د خپل مور پلار کردار رفتار ځان ته جذبو، د هغوی په شان موږ هم همدا خپل رفتار کردار زده کوو، خپل ژوند کې پیاده کوو، نو ځکه دا په موږ ډېر مثبت اغیزه لري.
مروه زیاتوي، که مور او پلار دې مسایلو ته پام ونه کړي، نو دا به یې د اولادونو په روحیه ډېره بده اغیزه وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي او دا د دې باعث ګرځي چې د غیراتلونکي ماشومان ډېر روغتي او ډېر خشن وي. کله چې د کور د بهر ورځې نور سره همداسې خشن رفتار کوي، هغوی نه درک کوي ځکه چې هغوی عقدمن لو شوي. او الحمدلله زه د دې خپل ژوند نه راضي یم او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلې یم.
د مور او پلار په خپل مینس کې ښې اړیکې د یوې سالمې کورنۍ څرګندونه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپل اولادونو لپاره یوه بیلګه یا الګو کېدلای شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ملالۍ بداراته وایي چې د خپل اولادونو د ښې روزلې په منظور یې دا او خاوند په خپل مینس کې څنګه اړیکې سره پالي.
غواړم چې د خپل ماشومانو اولادونو مخکې مې د خاوند سره ښه رویه وکړم او همداسې مې خاوند هم په دې باره کې ډېر پوهیږي او هېڅ کله هم خپل د عصبانیت او جګرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخ کې نه وایي او یعنی څرګندوي، په خاطر د دې چې په ماشومانو ډېر تاثیر لري او روحیه یې ډېره خرابیږي. کله چې زه عصبانی وسم بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډیر کوشش کوي چې زما سره ډیر سمې خبرې وکړي، د ماشومان مخکې اجتماعي رویه کوي یا مثلا ما سره د دوست پشان غږیږي او ما هم غواړي چې وخندې ماشومان مې هم، نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم. یو همداسې چې زما خاوند کله بعضې وخت جیګرخونه شي بیا ډیر کوشش کوم چې د ماشومان مخکې مې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکړم چې خدای مکړه په قار نشي او یا خدای نه کا دا سابانت د سه مختخکار نشي چې زما ماشومان دا خپل مخ کې ونه نسي.
په پرمختللو ټولنو کې مایند او پلرونه د موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکو احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خرابې دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل او ان تر دې چې د کور پریښودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي، لانجې کوي. کله چې هم کور ته راشو دوی جنگي، زما په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړی ما د خپلو کارونو نه او همیشه د دوی په ډېره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچني ورونه دوی هم فکر خرابېږي ورسره. او کله چې هم د کار راشو یا له مکتبه راشو نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو، اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې. د سره مانه هم تعلیم پاتې شوی او ډېر کارونه پاتې شوي.
د مور پلار په منځ کې ښې کې د اولادونو د خیروزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینوي، نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوي ضیاءالرحمن الله‌یار په دې اړه داسې غږېدلی دی.
د دین د درس نو یم چې خدای او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی. او کله چې خدای او خاوند په خپل منځ کې په مینا محبت خپل ژوند اجرا کوي، نو داغه په نتیجه کې ماشومان او داغه اولادونه هغه هم په خپل منځ کې وحدت لري. او کسبه دغه الکان زلمی شي ودونه وکي او دغه جنکی پیغلی شي هغه خاوندان وکي، هغه به د خپل خدای او خاوندان سره ژوند دی خي او هم د دین ای وخت ولنه ای وخت اجتماع انساني جوړيږي او هغه د نور انسانانو د محبت لپاره د خدمت لپاره یو ښه اصل جوړیږي. ولګدې په خپل منځ کې دغه خزه او خاون خجون ونه لري په ماشومان باندې بد تاثیر کوي. دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکی او لکان به خپل کورنۍ ته انتقالي او داغه نټولنې ته انتقالي او په نتیجه کې یو تریخ بدمر چې په ډېر وختونو کې د قتل او جوبل او زخم دا مسره ملکیږي. نو په لحاظ دې وجنه په حدیثو کې د خزه او خاون د مینې محبت او د وحدت د جون امر شوی دی. رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
ام
نوم می رضا الله احساس ته د ماشوم د پاره مور او پلار دا لومړنۍ مدرسه ده. که چرته د مور او د پلار وضعیت خوي نو د ماشوم د هغې نه خط تقلید کول شي او هغه په سالمه روزنه باندې به اخته کیږي.
زه عبدالرزاق یم د کابل اوسیدونکی. کله چې مور پلار ښه محبت او مینه په منځ کې د هغوی ماشومان روشن فکر راځي، د هغوی ماشومان ښه درس ویلی شي، جامع ته ښه کار کولی شي، کله مور پلار په منځ کې جنګ یې شخړې یي هېڅکله د هغوی ماشومان درس نیسي ویلی، د هغوی تکلیف روحي پیدا کوي.
گرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې سره په جنگ وي، دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپو استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. مننه که استاد چې موږ ته وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې په جنګ او په شخړو اخته وي، یعنې علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولی شي د نارینه په ګټه ماشومانو او د ښځې د ژوند د آرامش او د شیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولیکوي. په دې خاطر چې دوی خپل منځ کې د دغه قرارداد د مخې سم نه پوهېږي، په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په واقعي او ژوره معنا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپلې ګټې، د خپل خوند، د خپل آرامش په ډېره سطحي معنا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی، د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند ترمنځ البته دغه شخړه او یعنې دغه اختلافات دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرې باسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي، که په ژبني ډول سره ښکاره شي، په وینا کې په خبرو کې یو بل سره کنځلې کول، بد رد ویل، په دې کې ښکارېږي چې طبعا د کورنۍ نور غړي چې دا اوري د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه په هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیې ته بیايي. یو ډول بل یې دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ټکول دي، ګزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، له دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه اخلاق هغوی ته انتقالېږي. کوچني ماشومان ترې لویږي که دوامداره دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري، یعنی مخکې په خپلو سترګو تاوتریخوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتي، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي. ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور و پلار ښې اړیکې په اولادو باندې یعنی کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یا نوي ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک، بد او سالمه اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ په دې ښودل شوی دی چې پلار مور سره بریالۍ اړیکه درلودلی.
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولی شي، یعنی ښځه او خاوند څنګه کولی شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالمې فضا ایجادول هم اول ګام چې دې پورې د دې درس پورې مربوط ده، دویم ګام چې د دې باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، درېیم ګام چې د کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط ده.
ډېره زیاته مننه کوم. کور واده.
سلام.
قدر منه دوستانو، دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پاتکی گی زرزری چپنا شام دستور دے نرستر کے تو رواما سرسری چپنا شام دستور دے نرستر کے تو رواما سرسری چپنا سرور دے